دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه ورې زسه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی ویلی چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په دوران کې د افغانستان حکومت ته لیکلي او تحریري معلومات نو سپارلي. ناپیژندل شو وسلوالو د شنبې په سهار د کابل ولایت د بګرام ولسوالۍ د عدلي او قضایي مرکز دوه څارنوالان نیشتري او وژلي دي او دوه کسان نور یې ټپیان کړي دي. د روان لمریز کال له پیل نه تر اوسه مجموعاً شپاړس دولتي څارنوالان د وسلوالو حمله کوونکو په بریدونو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواوو هغه دوه تنه عسکر معاف کړل چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژلو او د جنګي جرمونو په تور نیول شوي وو، او یو بل پوځي سایمن سګ چې په عراق کې په جنګي جرم تورن شوي او له وژل شوي عراقي سړي د مړي سره د تصویر اخیستلو په تور نیول شوی د او د محاکمې لاندې وو. مخکینی عسکري رتبه بېرته برحاله کړې ده. د سی این این تلویزیون رپورټ ورکړ چې لوړ پوړ نظامي چارواکو ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې دغو پوځي مجرمانو معافي کول به د امریکا پر پوځي عدلي سیستم باندې د خلکو باور ختم کړي. د عراق د حکومت په خلاف ولسی پاڅون روان دی او احتجاج کوونکو د شنبې ورځ د بغداد ځینې مرکزي سیمې قبضه کړي. قهرجنو مظاهرچیانو کوشش وکړ چې د بغداد زرغونې ناحیې ته ځان ورسوي، چیرې چې د عراق د حکومت دفترونه، پارلمان او د امریکا په شمول د څو هیوادونو سفارتونه پراته دي او څلور ساعته ټینګ امنیت ساتل کیږي. د عراق خلک په حکومتي ادارو کې د فساد، رشوت خورۍ، غربت او د ژوندانه د بنیادي خدماتو د نشتون په وجه راپاڅېدلی دی. تر اوسه پورې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې له 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. په بلوویا کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 کسان د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. احتجاج کوونکي د پخواني جمهور رئیس نیو مورالس طرفدارانو پولیس د مورالس ملګرو باندې هغه مهال د ټوپکو ډزې وکړې چې لوی نظامي پوستې نه د تیرېدو کوشش وکړ. مورالس چې له څو لسیزو نه په قدرت کې تېر شنبه د پوځ د فشار نه وروسته استعفا ورکړه او مکسیکو ته ولاړ. د اسرائیلو پوځ وایي چې جټ الوتکو یې په غزه کې د فلسطین د اسلامي جهاد او د حماس د سازمان مرکزونه بمباري کړي دي. د تیرو دوه ورځو بمباریو په دوران کې څلور فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. یوې پاکستاني محکمې موضوع شوي صدر اعظم نواز شریف ته اجازه ورکړه چې خارج ته د علاج او درملنې لپاره سفر وکړي. نه شپېته کلن نواز شریف د خپلې حکومتدارۍ په زمانه کې یوې جنایي محکمې تیر کال د بډو خوړلو او اختلاس په جرم پولیس کلونو حبس باندې محکوم کړی و او په ضمانت خوشي شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د واشنگتن په پوځي روغتون کې خپل طبي معاینات سرته ورسول. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ د نورمالو معایناتو لپاره د والټر ریډ پوځي روغتون ته د 15 دقیقو لپاره تللی و. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ټرمپ د عزل یا مؤاخذې د علني استماعي جلسو په لړ کې د شنبې په ماښام ناوخته د سپینې ماڼۍ د لوړ پوړي مامور او په اروپایي اتحاد کې د امریکا د سفیر د تحریر بیانونو متنونه خپاره کړ. ټاکل شوی چې دواړه لوړ پوړي ماموران چې فکر کوي ټرمپ ته ډېر نږدې دي د استازو د مجلس د غړو پوښتنو ته بل هفته ځوابونه ورکړي. په سریلانکا کې د شنبې په ورځ د نوي جمهوري د ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د سریلانکا د دفاع پخوانی وزیر او یا کلن ګوتابایا راجاپاکسا او د واکمن ملي متحد ګوند 25 کلن غړی سجید پریما داسا دوه مهم کاندیدانو چې په انتخاباتو کې ودرېدلې دي. نتیجه نن اعلانېږي. څېړونکي وایي ممکن چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په هانګ کانګ کې د تشدد د ختمولو په خاطر د هانګ کانګ اجرایي رئیس میرمن کیری لام ته مشوره ورکړي چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. شی د پنجشنبې په ورځ په برازیل کې د بریکس سازمان د مشرانو په غونډه کې د هانګ کانګ د دیموکراسۍ د تحریک غړي د متشددو مجرمانو په نوم یاد کړي و خبرداري وکړل چې هغوی باید د تشدد نه لاس واخلي، کنه نو د حکومت د متقابل اقدامات سره به مخامخ شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونی لومړی رپورت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د 1200 څخه د زیاتو محلونو د رایو شمیرلو بهیر بیا له سره پیلوي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د رایو د بیا شمیرلو د بهیر د پیلولو مخالف دي په دې باره کې اکرام شنواری له کابل رپورت لیږلی
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې دا کمیسیون د جمهوریت ریاست په ټاکنیزو ټیمونو ټول قانوني غوښتنو منلو ته چمتو دی د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د اساسو او د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ د 1255 محلونو د رایو د بیا شمېرلو د برخلیک په حقله د پرله پسې غونډو وروسته د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې کمیسیون د تخنیکي پلوه د رایو بیا شمېرلو بهیر پیلولو ته چمتو دی
په مغه درې برخو کې چې ټکټونو هم اعتراض د لودل دغه تخنیکی تحلیلونه موږ د غوی تخنیکی همکارانو ته د غوی د ټیکټونو اکثره مسؤلینو ته او همدارنګ ټیکټونو غو د کمپاین مسؤلینو ته او همدارنګ د کمیسون بورډ ته موږ دغه تخنیکی ټول هغه کومه تحلیلونه چې شی وو زمونږ تخنیکی همکارانو او همدارنګ په دغه تحلیلونو کې زموږ بین المللي مشاورینو هم په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې و د کمیسون د فیصلې لپاره لیږل شوې دي موږ انتظار باسو چې کمیسون په دې برخه کې تصامیم نهایی کې د تصامیم د نهایی کې دوه وروسته موږ هغه عملاً تطبیقو
د زری ټاکنیزو ټیمونو اساسو چې د بشمیرو د بهر سره پریکون کړې و د پنځ شنبه او جمعې په ورځو دغه محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یو موافقه ته رسیدو د لپاره ګډې غونډې لرلي د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درې ټاکنیز ټیمونه د 1255 رایو د محلونو د بیا شمیرلو سره مخالف خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرس وایي چې دا کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو د کنات هڅه کوي
درې لک رای په څو کټګوري باندې د کمیسیون لخوا پریزنټیشن ورکړل شو د یو لک ودیر زور رایو چې یو لک ودیر زور رای سرنويش مشخص دی د یو لک 2000 رایو چې د یو لک 2000 رایو په اړه باندې بنن تر ماښام پوری فیصله کیږي او هغه رائے چې باطل سوی دی یا تکراری دی د دغه درول کو رائے په اړه باندې کمیسون مخ کی تر مخ کی خپل وضاحت د ملت سره شریک کړي دی او موږ هم د دې په خاطر چې د صوبات او همپالنې ټیم دغه اعتراض د منځولاړ شي کمیسون مشخص پریزنټیشنونه ورکړل ک احیانا د کمیسون هغه پریزنټیشنونه او همدارنګ هغه دیموکراتیک خبري او د تفاهم جبه دوی ته د قناعت ورنې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون پر اساس با شماری او تفتیش تزی او په دې برخه کې نور یو ثانیه او د قدلا سنور کې
تیر اونې د یوش مټا کنيزو ټیمونو په لاویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون درایو د بشمیرلو د پریکړې سره د مخالفت لامل په 15 ولایتونو کې دغه کمیسون ولایتي دفترونه وټړل تر اوسه درې ټاکنيزو ټیمونو درایو د بشمیرلو د بهیر د بیا پیلیدلو لپاره په رسمي ډول خبرګون دی خو درې خوراندي دغه ټیمونو اساسو خبر اعلان سره په خبرو کې درایو د بشمیرلو سره مخالفت خوډلو د محمد اشرف غنی دولت جوړونې ټاکنيز ټیم ویان د اوس سلطان زوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه د قانون حاکمیت او دغه کمیسون د محلويش پراسات د پیلو اعلان ول غواړي خاغلی سلطان زوی خبر اعلان ته ویل چې کچيري ټاکنیز ټیمونه په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفترونو د ترلو هڅه وکړي باید حکومت مخاوني سي
اوس حکومت باندې نیو کله رمزه شخصا د افغانستان دی او طبيعي پايس چې حکومت ناس دی او د کمیسون دا فاتر په ولایت کې ټینګیږي د زورمندانو لاسه چې یو ټیمپورار لري دا د منلو وړ نه دی د افغانستان خلک ته یو خونه وایي چې قانون باید تطبیق شي زورګویي باید قطع شي بلې خونه د یو مشخص ټیم د زورګویانو او زورمندانو له خونه د کمیسیون د وایر تړل کیږي دا د قانون نقص دی او د جذاب قانون کې د ته پیشبینی شوی ده او باید قانون تطبیق
د ټاکنو ساری داری د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې ټاکنیزو ټیمونو سره په همغږي کې دي شته سوزي حواله کی د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار دی داری وایند مېرمن سمیرا رسا امریکا غا آشنا رادیو سره په مرکه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په جدي ډول دي د ټاکنو قوانين او کړنلاري په پام کې ونیسي او دغه پر اساس پر مخ لاړ شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان حکومت وایي چې په چین کې د بین الافغاني غونډې لپاره چمتووالی روان دی او ډېر ژر به د مجلس نیټه او د برخوالو نمونه اعلان شي ځینې سرچینې وایي چې غونډه د روانې اونۍ په پای کې جوړیږي ولې دا ګمان همسته شایي دغه غونډه وځنډیږي حکمت سروش لکابل رپورت لري
افغان دولت وایي چې د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بین الافغاني ناستې نیټه لا نه ده ورستی سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د دغې غونډې نیټه او د دولت له اړخه د ګډون کوونکي پلاوي نمونه اعلان کړي.
آمادگی ها جریان داره. اقداماتی که منجر به حمایت از پروسه مذاکرات صلح شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه او را حمایت میکنه و هر اقدامی که لازم به تقویت از او باشه انجام میده.
ځینو دولتي سرچینو ویلي چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د خبرو اترو دغه ناسته به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو جوړه سي، خو د سولې فعالان وایي چې کیدای سي د بیجینګ ناسته یو ځل بیا وځنډیږي. د دوی په باور لا هم په دغه ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي د غړو پر سر بحثونه روان دي.
کوم مهم خلک؟ هغه خلک چې هغه هم په وطن کې مؤثر دي، هم مخلص دي او هم پی پیږي. نو دغه دا اوس مسولیت هم د سیاسینو دی، هم د دولت دی چې دوی دغسې خلک وړاندې کړي. داسې صرف که داسې یو غونډه وي چې دغه کسان کېناست هلته لاړل او هغه بیا دغه شرط دغه د معیارونه چې ما درته وویل چې دا پکې نه وي، نو بیا به د غونډې نتیجه هم ډېره په زړه پورې نه وي.
ځینې بیا په دې اند دي چې د بیجینګ د سولې ناسته له دې امله ځنډیږي چې افغان دولت غواړي د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو تر وروستي کېدو وروسته دغه غونډې ته پلاوی ولیږي.
زه اوس هم فکر نه کوم چې دا ناسته به ژر ترسره شي. حکومت ډېر کوشش دی کوي چې د انتخاباتو موضوع حل شي او بیا دا ناسته وشي، او ځکه چې په هغه وخت کې حکومت وایي چې زما به پر نمایندګي وي او هغه خبره چې دوی د چین حکومت ته کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب به کیږي، هغه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت مشرتوب کولی شي د دوی په آن باندې چې دلته حکومت جوړ شي.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د چین له نوي سفیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګریزو او اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزې سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له امله سلګونه جنګیالي حکومتي قواو ته تسلیم سوي دي. پوځیان وایي چې په تازه بریدونو کې تر 300 زیات دایشان وژل سوي او ګڼ شمېر جنګیالي ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دایش جنګیالي په واټونو او کورونو کې ماینونه شخ کړي دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
د چین په مامن کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغانانو بهرنو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د وچې ژورې سیمه حکومت نیولې او پورته څپرې ساحې ته ور روان دي. وای ډیر په احتیاط مخکې ځي ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوالو ډیرو ساحو کې مینو نه خښ کړي. دا اوس یو سرتیری مین چاودنې ټپي کوي او د انتقال تدابیر نیسي. دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ روان دي.
ما یک تا قریه مانده که به نام سفر را یاد میشه، در او قریه تقریبا از این سایه که ما شما سیم یکان یک کیلومتر تا او جره است و سایه که پرسنل جا بجا شده یکان 500-600 متر مانده که در او قریه برسیم و او جره یک قرارگاه انشالله جور میشه و هدف ما تا تختو است که تا او ساحه را ما پاکسازی میکنیم و انشالله قریب تا او جره خواد رسیدیم.
حکومتي قواو د عملیات د باغدري لوی سیمې تر نیول وروسته پیل کړي. د هغې درې د ساتنې لپاره دایمي امنیتي پوستیم جوړې شوې او دلته هم د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې اراده لري.
افغان او بهرني ځواکونه په تیرو شپږو ورځو کې د چین ولسوالۍ د وچې جوړې سیمې ته را رسیدلي دي. تقریبا درې یا څلور کیلومتره ساحه والی او اخوا د تختو او د څپرې سیمې لا پاتې دي چې افغان امنیتي ځواکونه نه دي ور رسیدلي. د دې ځای حکومتي چارواکي وایي چې تقریبا څلور یا پنځه کیلومتره ساحه وایي، خو اخوا د ډیورن کرښې ته لا 8 کیلومتره ساحه پاتې ده.
دغلته د ځایی خلکو سلګونه کورونه وران شوي او ځمکې له فصلونو وتلي. وایي که حالات ښه او پوستي ابادې شي نو خپلو پخوانیو مینو ته به راستانه شي.
د هر چي سره ستونزه لري، د هر چي سره دغه دي، د مینونه دي، کورونه د مینونه ډکړي دي، کورونه ټول ګډ وړ دي، لرګي ټول په خوړونو کې پراته دي او منطقه ټوله ګډه وړه ده. منطقه ټوله ګډه وړه ده.
وران سرکونه تاسو خپله معنیولي کې ساتل، خو انشاءالله چې موږ به دولت پسې دلته را درومو، خپل کورونه به را وړو، دلته به بیرته زندگی پیل کوو او خپل ژوند له ادامه ورکوم ان شاء الله چې د دولت نه مونږ دا خواهش ته چې مونږ خارانو سره لږ څه نه څه همکاري وکړو چې ترڅو وسه کېږي.
ختیز دن کې د پوز قومندانۍ په وی اعلامیه کې ویلي چې تیرو درې ورځو کې د داعش ډلې یو او یا غړي د درې شپې ته میرمن و او یو سلو و ماشومان سره دوی ته تسلیم شوي دي. خو داعش ډلې لا د دغه تسلیم شوو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ننګرهار والی وایي په اچین کې تر عملیات وروسته به د کورونو بیرته رغېدو او خلکو ته د ژوند د اسانتیاو لپاره پروژې پلي کړي.
ځمکې هغه اصل چې او بخارې درلوده یا کاریزونه و سربندونو هغه له منځه تللی دي، نو دا یو وخت غواړي تر څو چې موږ هغې دپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ورته پیدا کړو او بالاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې جمهور رئیس ننګرهار کې د افغان ځواکونو هغه ورستی عملیات ستایلی چې لکبل سلګونه داعش وسلوال تسلیم شوی. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې ملګروی اچین کې داعش محاصره کړی وو او داوه کوي چې حکومت د اسلامي دولت نومي وسلوالو ته نجات ورکړي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د اسرایلو د هوایی حملو په جواب کې وویل په ملکیانو باندې حمله کول حق په جانب نسی ګڼل کېدی. دغه حمله د غزې د تړانګې په مرکز کې په یوه کور باندې سوې وه چې اته تنه پکښې وژل سوي وه. د امریکا جغه خبریالی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې او پنځه ماشومان شامل دي چې له دیارلسو کالو نه کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د نطاق مرستیال فرحان حق وای
نیکلای ملادنوف، د یو ان سپیشل کوارډینیټر فور د مډل ایست پیس پروسس، ریسپونډد ټو ان اټاک ان غزا ټوډی کلیمډ بای اسرائیل ویچ رپورټډلی کیلډ 8 فاميلی ممبرز، سینګ دټ دیرز نو جسټیفیکیشن ټو اټاک سیویلینز ان غزا اور السوئر. He said his heartfelt condolences go to the Al-Sawarqi family and he wishes
the mandani khatis de sole de process le para de malguru millatun khas muntazim Nikolai Maladnov anan de gaze pa tadanga ke hamle ta jawab war ke Israel ida kawi che de be korane atata nagri wasal shwi de aw wae de gaze pa tadanga ya bal zai ke pa malkiano bande hamla nishi tawjih ke de دوول د السوارکی د کورانه سره خواخوږي او همدردی څرګندوي او ټپیانو ته د عاجل رغیدلو دعا کوي. د اسرایلو نه وغوښتل چې په خپلو تحقیقاتو کې په چټکۍ سره اقدام وکړي. دغه هوایی حمله د پنجشنبې په شپه د دیر البها په خارګوټي کې شوې وه او دا ښکاري چې هدف یې د اسلامي جهاد د قومندان کور و چې هغه دغه شپه په کور کې نه و. د اسرایلو پوځ د جمعې په ورځ وویل په دیر البها کې د اسلامي جهاد نظامي ودانۍ وویشتله او نه غوښتله چې ملګیانو ته تاوان ورسیږي. د اسرایلو پوځ وویل په دې باره کې تحقیقات روان دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتو وکیلانو د شهادت ورکولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو د رابللو لړۍ پیل کړې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ پر دیموکراتانو او شهادت ورکوونکو لفظي بریدونو ته زور ورکړی دی. میلیونونه امریکایان د جمهور رئیس د مؤاخذې تحقیقات په ژوندۍ بڼه له تلویزیون څخه ګوري او یو شمېر خلک له دغه بهیر څخه ملاتړ کوي او ځینې نور بیا دا یوه سیاسي لوبه بولي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار رپورټ.
دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کولو په اړه د لری پلټنو استعمال غونډو لومړنۍ اونۍ پای ته ورسېده. په دغه اونۍ کې به اته ډیپلوماتان او د ملي امنیت چارواکي شهادت ورکړي او وبه وایي چې په اوکران کې د امریکا بهرنۍ سیاست د جمهور رئیس د سیاسي ګټو له امله تر اغیز لاندې راغلی دی چې رهبري داغه شخصي وکیل روډي جولياني کوله.
روډي جولياني هیڅ کله خپل هغه هیله نه ده پټه کړې چې اوکرين څخه به وغوړي بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي.
دیموکراتان تور لګوي چې جمهور رئیس د خپلو پلانونو په لارا کې دا یو خن لري کولو لپاره په اوکران کې د امریکا سفیر لري کړه.
Our Ukraine policy has been thrown into disarray.
د اوکرين پاره زموږ سیاست لا ګډوډیو او څو کسانو له مشکوکو غټو سره یو ځای شبی دی. نړۍ په هیګي هغه امریکایي سفیر چې د دوی غختونو ته غاړه نیګدي په څومره کم وخت کې لری کیدای شي.
په داسې حال کې چې ماری یوانوویچ په سیمایا غونډه کې گواہی ورکولا، جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ وکړ چې په نتیجه کې یې دیموکراتانو د نورو احتمالي تورونو دا لګولو خبرداري ورکړ.
This is a part of a pattern.
دا د شاهدانو د غواخلو یو مثال دی. دا هم دراز د پلاتونو د مخنیوي یو مثال دی. کریخیا وایم دا د عدالت په لار کې د خند رامنځته کولو یو مثال دی.
خو جمهور رئیس د خپل ټویټ دفاع وکړه.
زه د دې حق لرم چې خبرې وکړم. زه د نورو خلکو په څیر د خبرو ازادي لرم. خو دیموکراتانو له جمهور غوښتونکو څخه حقونه اخیستي دي.
ملیونونه امریکایان دا جمهور رئیس ټرمپ د ځل کولو په اړه دا پلاتونو استوایا غونډي څاري، خو هغه دغه پلاتني یو داسي سبب لري دا سیټل خار اوسیدونکو ټیډي منی.
No, I think it's ridiculous.
دا یو احمقانه کار دی. فکر کوم چې دا زموږ هیواد ته زیان رسوي. دا پر رسنیو او سیاستوالو خلک بے باور کوي.
دا ټرمپ یو منتقد فکر کوي چې دغه ډول استمایا غونډو ته اړتیا ده. هغه له کالیفورنیا څخه واشنگټن ته د دغه پلټنو د لیدلو لپاره راغلی دی.
موږ باید د امریکا او دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړو.
راتلونکي شاهدان به د اوکراین مشر ولادیمیر زیلینکی سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني خبرو په اړه خپل شخصي معلومات ورکړي چې د ځل کولو د پلټنو یو مرکزي ټکی تشکیل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د مخکښو روغتیایي او حفاظتي ادارو په یو نوي رپورت کې راغلي دي چې په پرمختللو هیوادونو کې د حفظ الصحه په میلیونو کارګر مجبور دي چې په داسې ډارونکو شرایطو کې کار وکړي چې د دوی روغتیا او ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د کارګرو بین المللي سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اوبو د مرستې او نړیوال بانک په ګډه د دغه څېړنې رپورت برابر کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راغلی.
د حفظ الصحه د چارو کارګر هر چیرې په ټولنه کې په ټیټه طبقه کې راځي، حاشیه او د نورو لپاره د داسې کارونو کول شرم وي، ځکه دوی چټل کارونه کوي او نور نه غواړي چې داسې کارونه وکړي. دغه رپورټ په پرمختلونکو ملکونو کې د حفظ الصحه د کارګرو د بدې وضع په باره کې ده. دغه رپورټ د دې لپاره خپور شوی دی چې د غیر انساني شرایطو په باره کې پوهاوی پیدا کړي چې د دغو شرایطو له مخې دوی مجبور شوی دی چې کار وکړي. د مثال په ډول په دغه راپورټ کې راغلی دی چې د حفظ الصحه کارګرو ته د ژغورنې په باره کې روزنه نه ده ورکړل شوې یا ضروري سامانونه نه دي ورکړل شوي چې دوی باندې وژغورل شي کله چې په خټنو یا بناکو ځایو کې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ناتاخ رسنلن میر نو وای د حفظ الصحه کارکونکي د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د عام روغتیا په برخه کې مهمه ونډه لري. دی وای د کمزوري حفظ الصحه نه اسهال پیدا کیږي او هر کال له اسهال نه 400,000 تنه مري او د کولوریا، پیچ، لوتبې، تور زیړی او پولیو په څیر د نورو ناروغیو د خپرېدو سبب کیږي. کریستین لندمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Sanitation workers are the people who work in jobs such as cleaning toilets, emptying pits and septic tanks, cleaning sewage and manholes, and operating pumping stations and treatment plants. Waste must be correctly treated before being disposed of or used.
دا حفظ الصحه کارګر هغه خلک دي چې د بیت الخلاګانو په منډیګانو کې د ځای پاکولو، د بوی ناکو ټانکونو پاکولو، د چټلۍ پاکولو او په پلو ځایونو کې د کندو ډکولو په څیر کارونه کوي او د پمپاولو په سټیشنونو کې کار کوي او د نیالګیو روزنه کوي. چټلی مخکې له دې نه چې لرې شي باید ښه تنظیم شي یا ورنه کار واخیستل شي، لیکن اکثره وخت کارګر د انسان د چټلۍ سره تماس پیدا کوي او بیل سامانونو یا حفاظت نه دغه چټلی په لاس لری کوي چې دوی د روغتیا د خطرونو او ناروغیو سره مخامخ کوي. دغه رپورټ لیکونکي وایي د حفظ الصحې کارګر په عمومي توګه په غیر رسمي سکتور کې کار کوي. دوی په ناوړه شرایطو کې کار کوي، دوی نه حقوق نه ټولنیز حفاظت لري او کمه تنخوا ورکول کیږي. په دغه څېړنه کې له هیوادونو نه غوښتل شوي دي چې دغه غلط کارونه اصلاح کړي. په دغه څېړنه کې له حکومتونو نه غوښتل شوي دي چې داسې قوانین او مقررات نافذ کړي چې د حفظ الصحې د کارګرو لپاره د کار په شرایطو کې اصلاح راوستل شي او د دوی د حفاظت او روغتیا ژغورنه وشي. د دغه څېړنې په راپورټ کې راغلي دي چې د حفظ الصحې کارګرانو ته باید د ژغورنې لپاره سامانونه او ضروري روزنه ورکړل شي او چټلی په مناسبه طریقه لري کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریدونکو، د شار جوړولو او ځمکې وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو د بانک له لارې ټولې ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د زمینې برابرولو تر څنګ د غصب مخه ونیسي. لیمینیازی لکابله رپورت را لیږلی.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په تیر یو کال کې د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام له لارې په 28 ولایتونو کې 1,900,000 جریبه دولتي ځمکه سروي او د ثبت په سیستم کې شامله کړې ده. دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس او ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې په دغه شمیر کې 300,000 جریبه په ننګرهار، 280,000 جریبه په نیمروز، 215,000 جریبه په کابل، 210,000 جریبه په بلخ، 210,000 جریبه په پکتیا، 200,000 جریبه په کندوز، 190,000 جریبه په کندهار، 140,000 جریبه په هرات او پاتې نور ځمکه په شلو ولایتونو کې سروي او ثبت شوې ده. ښاغلی ناصری د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام هدف حکومت ته د ټولو دولتي ځمکو اندازه معلومول، ثبتول او د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي او خوده. د
ځمکو ثبت پروګرام د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له طریقه تر تیر یو کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې دا پلی کیږي. په تیر یو کال کې له نیک مرغه منګه ته باندې 1,015,000,000 جریبه دولتي ځمکه سروي او ثبت کړې ده او د دې نه منګه عملی ګټه اخیستنه هم شروع کړې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، منګه شاوخوا 1,000,000 جریبه ځمکه د دولتي ټولګټو پروژو ته تطبیق لپاره ځانګړې کړې او 1,000,000 استوګنیزو نمرې هم منګه راستنېدلې د ځایي کورنیو لپاره، همدارنګه چې د
شهیدانو د کورنۍ لپاره موږ ځانګړي کړی دي. د ښار جوړولو وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو بانک لارې ټولې ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د ځمکې برابرولو تر څنګ د غصب مخه هم ونیسي. بل خو د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي چې حکومت نه یوازې د ځمکو د غصب مخنیوي کې پرمختګ نه دی کړی، بلکه په ټوله کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم کامیاب نه بلل کیږي. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
با کومه تاسو موضوعي غصبي
په خوشینۍ سره د ځمکو غصب یا د بیت المال ځمکو نیول نه یوازې کم شوی، بلکې په اصطلاح د نیولو بڼه یې بدله شوې ده. حکومت په دې برخه کې په ټوله معنا ناکام دی.
د دولتي ځمکو بانک د پروګرام عملي چارې په 28 ولایتونو کې د افغانستان د ځمکو د چارو تنظیم قانون د 12 او 12 مادو او د جمهور ریاست د شپږ شپېتم حکم پر اساس روان دي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب مسله یو جدي مسله ده. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 1.6 میلیون پورې دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي، چې د افغان حکومت د هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د دغو غصب شوو ځمکو یوازې 1500 جریبه یې بیرته حکومت ترلاسه کړې ده. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د معلوماتو پر اساس دغه وزارت په ټول افغانستان کې 18,822 ځمکو غاصبین پیژندلي او د دغې ډلې د 15,822 تنو نومونه یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.